پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم. نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه خپل تذکره واخیسته او د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړ، خو اجرایی رئیس بیا وایي چې د تذکرو ویش مشروعیت نه لري او ستونزې نشي هوارولی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ برېښنایي تذکرې په اخیستلو نن رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. نن پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخ دي، او د ایران په جنوب کې په یوې زلزله کې چې قدرت یې 15.3 سب شوی دی، لږ تر لږه شپږ اویا کسان ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی.
افغانستان به د حکومتداری لحاظه، د اقتصاد له نظر نه، د ودې نه او مخصوصا د خدمات نظر نه یوستمې پیړۍ ته راست.
ولسمشر وایي ترورستان او هغوی چې ځانوژونکي حملې کوي له جعلي اسنادو او تذکرو استفاده کوي، خو د برېښنایي تذکرو په ویشلو سره به تر ډېره دغه ستونزه حل شي. نن پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان په خپره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبه په ورځ په کابل کې دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله هننزی په ګډون نه خبریالان وشل شول او تر 50 ډیر زیات چاودنه کې ټپان شول. د بغلان چارواکي وایي پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ په نښتو کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بغلان د امنیت قوماندانۍ وایي ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د نښته پرون ناوخته د دوشي ولسوالۍ په کیان سیمه کې وشوه چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په همدې حال کې په شمال کې شاهین کلوردو چې تېره شپه د بغلان په جریخشک سیمه کې پر طالبانو باندې خپل ماین الوتې چېله ملای یولس کسان وشل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران په جنوب کې په یو زلزله کې چې قدرت یې 15.3 سب شوی دی، لږ تر لږه شپږ اویا کسان ټپیان دي. د راپورونو له مخې دغې زلزلې چې پرون شوی د سی سخت په ښارګوټي کې یو شمېر ودانۍ نړولې او د برېښنا مزي هم پرې کړې دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل چې دغه زلزله خلک اړ کړل چې واټونو ته اوسي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېرې زلزلې کېږي، په 13 نومبر میاشت کې 2.3 په اندازه یوې زلزلې عراق ته پولې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لږ تر لږه 640 کسان ووژل. په سوریه کې وسلوال یاغیان وایي چې له روسیې سره یې هغه معامله منلې ده چې له مخې دوی حمص ته نږدې له خپل کنټرول لاندې سیمو وځي. حمص د سوریې دریم لوی ښار او د یاغي وسلوالو یو وروستی قوي مرکز دی. دغه موافقه پرون یو ورځ وروسته له هغې وشوه چې د سوریې چارواکو او د حزب الله ملیشي وویل چې یاغیان په سیمه کې تسلیم شوي او هلته به دولتي ودانۍ بیرته ټینګې شي. دوی دغه راز وویل چې له یاغیانو یې غوښتي چې خپلې درنې وسلې هم وسپاري. د روان کال په پیل کې د سوریې حکومت د دمشق لمنې له یاغیانو او هم په ښار کې دوه سیمې چې د داعش په کنټرول کې وې بېرته ونیولې. او امریکایي مقاماتو هغه 3000 او 800 لرغوني آثار پرون عراق ته وسپارل چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني توګه قاچاق شوی وو. د متحده ایالاتو د ګمرک چارواکو دا تاریخي اثر په واشنگتن کې د عراق سفیر ته د هغه په کور کې وسپارل. د عراق دا لرغونی اثر په امریکا کې د هوبی لوبی په نامه د تاریخي او هنري اثارو یوې کمپنۍ پیرلی وو. دا کمپنۍ په تېره جولای میاشت کې موافقه وکړه چې له عراق څخه قاچاق شوي لرغوني اثر به بیرته وسپاري او په دې لړ کې د امریکا د عدلیې وزارت په یوې قانوني دعوه کې $3 میلیونه هم ورکړی دي.
خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو.
افغانستان به د حکومتداری لحاظه د اقتصاد له نظر نه د ود نه او مخصوصا د خدمات نظر نه یوستمې پیړۍ ته راست.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې نن یې د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړه. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي دي چې د الکترونیکی تذکیرو ویش ستونزې نشي هوارولی. پر دې موضوع په رپورټ سربیره هڅه کوو چې د سیاسي او ټولنیزو چارو له یو کارپو سره د تذکیرو د ویش په لړۍ او په دې برخه کې په شته اختلاف هم خبرې وکړو. همدارنګ به دام واورئ چې د افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې شتې ستونزې کوم دي او په وروستیو کې په خبریالانو د بریدونو نه وروسته له خلکو او رسنیو سره څه اندېښنې راپیدا شوې دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم لرو. یو کلی زر غږونه ډراما هم اورئ.
خلکو ډیر دی خو تات زکه راغلم ته وایخه چې ولاره چاره براوخی
موسا ګلا
دوستانه ستړي مشه. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. خو افغان اجرایي رئیس عبدالله په همدې ورځ باندې د تذکرو د ویش د لړۍ له پیلېدو سره خپل مخالفت په ډاګه کړ او وی ویل چې دا ستونزې نشي کمولی. محمد حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال دی په کابل کې، موضوع یې تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو نور تفصیل.
مننه ان صاحب، نن لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ برقی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د تذکرو له اخیستو وروسته په خپلو لنډو خبرو کې د تذکرو د برقی تذکرو په اړه وویل چې دا د نظام سازۍ او همداراز د متوازن پرمختګ په برخه کې په افغانستان کې خورا یو مهم ګام دی. او د ښاغلی غنی په خبره د برقی تذکرو په ویش سره به په افغانستان کې د حکومتولۍ او همداراز د خدماتو د عرضه کولو په برخه کې خورا زیات سهولتونه رامنځته شي. ولسمشر وویل چې ولسمشر وروستۍ پیښې ته د تېرې دوشنبې ورځې پیښې ته په اشاره سره وویل چې د ده په باور ښایي دغه حمله کوونکي هم له جعلي تذکرې استفاده کړې وه. نو که چېرته برقي تذکرې په افغانستان کې ویشل کېږي او دغه پروسه بریالۍ کېږي، نو د نورو د ټولنې د نورو په نورو برخو د مثبتو اثراتو سربیره به د امنیت په برخه کې هم برقي تذکرې مؤثره تمام شي.
برقي تذکره په دې باندې استوار ده چې معلومات په اساسي توګه بېله تقلبه او بیل مداخلین پولیگی او هر افغان هویت تثبیتی گی. هر افغان مقتدی قدر او یال ورده نوزکه مقبادی باید پا هویت بانده پوسو.
ان صاحب، ولسمشر ویل چې کېدای شي دا پوښتنه ولس سره مطرح وي چې ولې دغه نن ورځ دغه مهمې ملي پروسې د ویش لپاره انتخاب شوی. ښاغلی غنی وویل چې اکثره تورستان چې دوی حملې کوي له جعلي تذکرو استفاده کوي او د هویت د تثبیت لپاره باید دغه ملي پروسه ژر تر ژره پیل شوې وای چې نن پیل شوه او ولس نیم غوښتنه وه چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. خو له دې سره مهاله افغان حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله په یوه خبری ناسته کې په واضح ټکو دغه پروسې سره مخالفت خود ښاغلی عبدالله ویل چې دغه پروسه نه یوازې دا چې مشکل به حل کړي بلکې مشکل به لا پسې زیات کړي. دوی ویل چې په دې تصمیم کې د برخه نه لرله او نه غواړي چې په دې تصمیم کې هم شامل شي، ځکه د خبره چې په اوسنیو شرایطو کې د برقي تذکیرو ویش به نه یوازې دا چې ولس یووالي ته سوق کړي بلکې د تفرقې خواته به بوزي او نورې هم ګڼې ستونزې شته، نو په همدې دلیل دی نه غواړي په دغه پروسه کې شامل شي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یو برخه اوریدونکو سره واورو.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که در این تصمیم من شریک نیستم و شریک نخواد شدم و این را هم من میدانم، همینطور مثل قف دست میدانم که الا اینکه ارقام نادرست به خورد مردم افغانستان بدیم این پروسه به جایی هم نمیرسه.
آن صاحب د ښاغلي عبدالله له مخالفت سره سره دغه پروسه اوس پیل شوې ده و بلیدل شي چې دغه دواړو حکومتي مشرانو چې ظاهرا نن چې په کانفرنس کې د ښاغلي عبدالله خبرونه نور مهم مسایل هم وو چې هغه په جدي توګه د مسلې سره مخالفت وښود، ویل چې په اوسنیو شرایطو کې دغه پروسه د ښاغلي عبدالله په باور باندې نه هم نتیجه ورکولی شي او دا پروسه به ناکامه وي. نو و بلیدل شي چې په راتلونکو کې دغه سیاسي اختلاف چې اوس رامنځته شوی په کوم شکل حل کیږي او دغه پروسې برخلیک چیرته رسیږي. بلې انسه
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. قدرمن دوستانو، حدیث پردیس چې ترې مغاوري د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنی الکترونیک تذکيري په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برقي تذکيرو د ویش لړۍ پایل کړه، خو په همدې ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تذکيرو د ویش لړۍ د پایلولو مخالفت په ډاګه کړه. ویل چې په دې پریکړه کې نه شریک دی او نه به پکې شریک شي. د ټکنالوژۍ د برخې یو شمېر متخصصان وایي د الکترونیکي تذکرو ویش څخه باید ټول افغانان ملاتړ وکړي او دغه ملي پروسه بریالۍ کړي. زموږ همکار محمد واصل وصال له الهام بابر سره مرکه کړې چې په سر کې نوموړی د الکترونیکي تذکرو د ګټو په اړه کېږي.
تذکری یا پیژندپاڼې البته د الکترونیکي دولتدارۍ دپاره مهم اصل یا بنسټ بلل کېږي. خوشبختانه نن رئیس جمهور رسما دغه پروسه پیل کړله. البته الکترونیکي تذکره چې ده، لکه څنګه چې مې وویل، یو خو د الکترونیکي دولتدارۍ دپاره بنیاد رامنځته کوي، نور په اقتصادي برخو کې هم یعنی رغنده رول لري. خصوصا کله چې موږ الکترونیکي تذکره وویشو د ټولو وګړو دقیق ارقام به لاسته راشي. دغه دقیق ارقام یا احصایه به موږ سره په پلان جوړونه، خصوصا په اقتصادي پلان جوړونه کې به ډېر همکاري وکړي، مرسته به وکړي. د دې په اساس به دولت وشي کولی چې د ټولو هیوادوالو ته د هغوی د اقتصادي ضرورتونو اساس باندې هغه خپلې مرستې ورسوي او دقیق پلان گزاری وکی. د دې ترڅنګ د جرایمو په کچې راکمولو کې هم دا رغنده رول لوبول شي.
په داسې حال کې چې یو خواته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر دوام لري، بلخوا په هیواد کې نامنې وضعیت ته هم کوو ګورو چې نامنی ورس تر بلې په ډېرېدو ده، بیکاري او فقر په هیواد کې ډېر دی. دغسې حالاتو شرایط ته په کتو دا آیا مناسب وخت دی چې دغه لړۍ باید پیل شوی وای؟
الکترونیکی تذکره یا نن یا سبا موږ به باید مجبور وو چې دغه تذکره مو پیل کړې وه. علت یې دا ده چې افغانستان باید د هغو هیوادونو په قطار کې راشي تر څو وشي کولی یعنی الکترونیکي دولتداري یا شفافیت ته لاره پیدا کړي.
بلې بابر صاحب، له دغه بهیر له پیلېدو سره هم مهاله مخالفتونه هم پیل شوي دي او د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت کړی او دا یې غیر مشروع عمل یا کار بللی دی. دغسې مخالفتونو ته په کتو سره څه فکر کوئ چې دغه بهیر به ټکنی نه شي، و به نه درېږي او یا هم بریا ته به ورسیږي که نه؟
زما په نظر منحیث یو افغان ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله باید د دې بهیر څخه ملاتړ وکړي، چون دا هم یو ملي پروسه ده او رئیس جمهور دغه حق یا صلاحیت لري چې دا شانې بهیر پایل کړي. دې ته قانون هغه صلاحیت ورکړی دی او رئیس جمهور هم لکه څنګه چې په خپل نننۍ وینا کې وویل، هغوی چې زه نن د افغان په توګه راځم د افغانستان دغه د ملي پروسې نه ملاتړ کوم او الکترونیکي تذکره اخلم، ځکه چې دا اقتصادي پرمختګ او کې رول لوبوي تر څنګ د نام نه یو ته یو څنګه زده پای کې بیا کچ را کوي. نو زمونږ هیله ملت یا زما خصوصا د افغان په حیث باندې د ډاکټر عبدالله عبدالله څخه دا ده تر څو هغه کم سوی تفاهم چاره لري یا کم ملاحظه لري د یو سیاسي درست حرکت د لارې وشي کولی تر څو دغه دواړه ډلې سیاسي ډلې یعنې تفاهم وکړي.
د ټکنالوژي د برخي یو تن متخصص وو خغل بابر الهام بابر چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکا اوري دا نو موله د الکترونیکی تذکرو پر ویش غږیده. د الکترونیکی تذکرو د لړۍ د ویش د فایل پاړه ستاسو څو پیغامونه هم لرو خو مخکې له دې نه چې هغه پیغامونه خبرو کړو پاموکړی څو اقتصادي خبرونو ته خان محمد سیند دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بزګرو او باغلرونکو د حاصلاتو د کیفیت د ارزولو لپاره د یو سیډنیز فارم د جوړولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د یاد سیډنیز فارم د ودانۍ ډبره پرون د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ په کاریزمیر سیمه کې کیښودل شو. خاغلی رستمی وویل دغه فارم په 300 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د اوبو لګولو، د بزګرو د روزلو، د بزری تخمونو، ځنګلونو، نو نیالګیو او داسې نورو کرنیزو چارو څانګې لري. د خاغلی رستمی په خبره د دغه فارم له فعالیدو سره به د بزګرو او باغلرونکو حاصلات زیات او کیفیت به لوړ شي. دغه هم وویل د کرنې او مالدارۍ وزارت پلان لري چې دغه شان سیډنیز فارمونه د هیواد په ټولو ولایتونو کې جوړ کړي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې د ټوکرو د ودلو یوه فابریکه فعال شوه. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس نصیر عالمیار ازادي رادیو ته وویل په دغه فابریکه د یو افغان پانګوال شاوخوا 1.5 لک افغانۍ لګیدلې فعال شوی او له تولیداتو یې د ګردیز اوسیدونکي خوښ دي. خاغلی عالمیار وویل دغه فابریکه اوس مهال صادرونه، شالونه او د نارینه لپاره ټوکر تولیدوي او په پام کې د چپراتون کې د یادې فابریکې د تولیداتو ډولونه زیات شي. خاغلی عالمیار دا هم وویل دغه فابریکې شاوخوا 40 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور په استازیتوب له دولت غواړي چې د داشان فابریکو لپاره د خامو موادو او تخنیکی تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته وکړي. نن د کابل ښار په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو یو بوجۍ 1,000 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوی بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منه بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 450 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم 450 افغانۍ. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1,50 افغانۍ، یو یورو 40.80 افغانۍ، یو پاوند 95.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13.50 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 19.45 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 11.80 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,588 افغانۍ. داود ازادي رادیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه.
دوستانو د اقتصادي خبرونو مولا خان محمد سین نواوریدل وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو خو وسیوی نړیوالې موضوع ته ورزو. په افغانستان کې د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان خپل پلویانو ته ویلي چې اعتراضونه ودرې. دغه مظاهرې چې د اپریل د 13 نیټې راهیسې پیل شوې اوس پر دې متمرکز دي چې پاشینیان باید د پارلمان له لوري د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. فریبا ظاهر هم دا موضوع تعقیب کړې ده او هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریبا جان، ولې نیکول پاشینیان نن د مظاهرو د درېدو غږ کړی؟ آیا له حکومت سره کوم جوړجاړی ته رسیدلی که څنګه؟
بلې انسب د دوه اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان وروسته لاغه خپل پلویانو د غوښتنه کړې چې واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند څرګنده کړې چې دوی به د ستر اعظم په توګه د پاشینیان د ټاکلو لپاره د پارلماني رایو پر مهال د هغه ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د ستر اعظم په توګه د پاشینیان لپاره د پارلمان دوهم دور رایګیری د مې پر اتمه نیټه وسی. په لومړۍ دوره رایه چونه کې پاشینیان د پارلمان د تایید رایه ترلاسه نه کړه او له همدې کبله پر خپل پلویانو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. نیکول پاشینیان چې په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوند غړی دی په محتاطانه ډول د واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند یا ایچ ایچ کی د دریځ دغه بدلون ته هرکلی ویلی دی. له همدې کبله نوموړي د یریوان په جمهوري څلور لاره کې خپلو پلویانو ته وویل چې د واکمن ګوند دغه لفظي توافق باید د دغه ګوند له مشرانو سره د غونډو له لارو تایید سي.
د واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند ژمنه څه ده؟ آیا په مستقیم ډول د پاشینیان ملاتړ اعلان کړی؟
د پاشینیان څرګندونې وروسته لاغه وسوی چې په پارلمان کې د جمهوري پال ګوند د استازو مشر واهرم باغدا ساریان اعلان وکړ چې ګوند به د مې د اتمې رایګیری لپاره کوم کاندید وړاندې نه کوي او د هر هغه کاندید ملاتړ به وکړي چې د پارلمان د یو په درېیمه برخې تایید واخلي. د جمهوري غوښتونکو ګوند پلویانو چې د پارلمان اکثریت جوړوي د مې د دوهمې نیټې په پارلماني رایګیری کې هغه ته رایه نه ورکړې. له څه باندې دوه اونیو رئیس نیکول پاشینیان د دې هېواد په پلازمېنه کې وروسته لاغه پراخې مظاهرې پیل کړې چې د ارمنستان پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان تر دوو دورو ولسمشري وروسته د دغه هېواد د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د همدې پراخو مظاهرو په ترڅ کې هغه له خپلې دندې استعفا وکړه او د پوست یوازینی کاندید په خپله نیکول پاشینیان و چې وروسته بیا په پارلمان کې په لومړي ډول کې رایه ونه سو خستلی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې تاسو ترې واورېدل چې په ارمنستان کې د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان خپلو پلویانو ته ویلي چې اعتراضونه ودرې. نوموړي دا ژمنه دا غږ وروسته لاغې کړی چې واکمن ګوند وویل چې دوی به په را روانو انتخاباتو کې خپل کاندید د صدر اعظم د څوکۍ لپاره وړاندې نه کړي. دا د آزادۍ راډیو ده.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و مورید المخکی په خبرونه کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکيري په اخیستلو سره نن رسمن په افغانستان کې د برېښنايي تذکيرو د ویش لړۍ پیل کړه. افغان اجرائی رئیس عبدالله د تذکيرو د ویش د لړۍ د پیل مخالفت کړی دی. په کابل کې یو شمیر عام خاریانو د الکترونیکی تذکيرو د ویش په اړه د ازادي رادیو خبريال ته څرګندونه کړې دي. دا ورو
زه وکیل غازی وزیری دا نظر لرم چې په یو مملکت کې په یو وطن کې چې د هویت تذکره نوي هغه مملکت نه دی. اوس په دغه کارتو باندې یا په زړو تذکرو باندې په دې باندې هر یو نفر لس تذکره ملري. په دې باندې د افغانستان نفوس نه معلومي. افغانستان باید اول تذکره واخلي چې نفوس معلوم شي چې یا موږ افغانستان کې څومره خلک لرو. د دې نفوس په اساس باندې مملکتونه هانز مشر کومکی او مکتب خپل درایت معلومی چې 2 میلیون یو د دې میلیون د نفرو د فاره به موږ یو تدابیر نس.
عبدالمجید هاشمی د لغمان ولایت د قرغیو رسوالی د خروټ د کلی اوسیدونکو الکترونیکی تذکيري چې دا د موږ د هر افغان مستحق حق دی. دغه تذکيرو کې موږ کول شو د انتخاباتو په پروسه کې هم ګډون وکړو.
زمانم سي سليمان شاه دی. دغه د الکترونیکی تذکيرو په اړه کې درمخ یعنی دغه باید لاس کال مخکې یا 15 کال مخکې دغه تذکيري اخصصي وای. په دې تذکيرو کې بیا په دغه ټاکنو کې درغلي نه کیږي. په دغه ټول ټاکنو کې درغلي وسولې ځکه چې دغه تذکيري نه وي.
نو مې فهم د اصل د لغمان مې ځوان کوم په کابل کې الکترونیکی تذکيري د پایل کېدل د لوی خبره ده. ځکه په څو کال کې څو میاشتونو کې ډېر جنجال نه پرته مخته شول. بعضي کسان وشو کوي بعضي کسان ونه شو. او موږ ته خوشاله چې افغانستان په مرستګ لو روانه ده او دا چې د الکترونیکی تذکيري چې را پیل شي د کډ افغانستان دی راغ اساسي قانون چې پکې راغلي جنجالونه مشکلات یې پکې عليږي او موږ ته خوشاله یو.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د بیان د ازادۍ په نوم جوړ شوی سیمینار چې پرون پای ته ورسید، تر ډیره د کابل د دوشنبه د ورځې بریټ پریس سویر یې غوړولی و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په دې جوړ شوي ورکشاپ کې ګڼ شمېر خبریالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. دوی په کابل او نورو ولایتونو کې پر خبریالانو وروستي بریدونو ته په پام سره د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ درناوی وکړي او د ژورنالستانو ستونزې دې راکمې کړي. په دې اړه نور له کونړ نه د ازادي راډیو د خبریال روحلان نوري په ریپورټ کې اورو.
په ورکشاپ کې د ترلاسه کړو معلوماتو په اړه دوه تنو ازادۍ راډیو ته وویل:
مستر رحمان بیکور دی او د بشر د حقوقو لخوا یو ورکشاپ چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې موږ په دې کې ډیر شنه یاد کړو. د ډیر شنه د هغه معلوماتونه چې موږ یې اورېدلي نو هغه مو اورېدل.
نوم یې فضل وحید افکاری دی. ورکشاپ د بیان د ازادۍ په اړه و. ټولنې د وګړو لپاره ډیر زیات مهم و، ځکه چې په قانون اساسي کې د بیان د ازادۍ لپاره ځانګړې ماده راغلي دي او دا د هر افغان حق دی.
دوی وایي که هم چې په تیرو کلونو کې د بشر حقوقو په اړه بشمیره ورکشاپونه جوړ شول، خو بیا هم په هیواد کې د هیچا ژوند او حقوق خوندي نه دي او په لوی لاس له خلکو د هغوی اسلامي او انساني حقوق اخستل کیږي.
ځکه موږ او تاسو نن یو چې د ژورنالستانو په خلو باندې لاس اخستل کیږي، او هغه د بیان ازادي چې هغوی ته قانون کوم حق ورکړی دی، هغوی ته د هغوی لپاره کوم حق دی، هغه هغوی ته نه ورکول کیږي، او هغه د تاسو نه چې ژورنالستان وژل کیږي، دا د بیان په ازادۍ باندې خپل خوست.
خو بدبختانه چې په افغانستان کې سره دې چې دا ورکشاپونه هم دایریږي خلکو ته، هغه په هوی ورکړی کی به هم د بیان ازادي مسؤلین هغه چې عبارت د ژورنالستان نه په هغه باندې وقف وقف ترزونه کیږي، انتحاران پکیږي، وژل کیږي او پنهخه کیږي.
دوی وایي د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته پکار دي چې باید حکومتي چارواکو، د امنیتي او دفاعي ارګانونو کارکوونکو او د امکان په صورت کې د وسلوالو مخالفینو ته هم د بیان د ازادۍ د اهمیت په اړه ورکشاپونه ورکړي، څو په دې پوه شي چې د نظر څرګندول د هر انسان حق دی او باید هیڅوک له دغه حقا به برخی نکړی شي.
دا چې ورکشاپونه ډیر ماسر دي، ډیر خدي، خو دا ورکشاپونه باید دغه خلک چې ژورنالیستانو په ضد باندې دغه کدا دغه ساحو ته دا غلر شي، ډیر بخیو، ډیر ماسر شي.
دا ورکشاپونه، دا پروګرامونه دي هغه خلکو ته هم ورسیږي چې هغه د بیان د ازادۍ مخنیوي کوي، وژنې کوي، خبریالان وژنې په خارونو کې، په داسې نورو ځایونو کې چاودنې کوي.
په ختیځ کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د دفتر یو تن مسؤل عبدالحکیم ناصری ازادي راډیو ته وویل: هر څوک چې د بشر حقوقو خلاف کړنې ترسره کوي، دوی په ضد اعلامیه خپروي او ورڅخه غوښتي چې باید بشر حقوقو ته احترام وکړي.
رسنۍ په مجموع کې به طرف خلک دي، د دولت خبرونه هم خبري او د مخالفو هم. د قندار قضیه غو معلوم ده چې قتل ترسو معلوم نو غو بایکاټ کو دوه طرف ته چې ترسو بعد معلوم شي موږ به طرف یو. خلکو ته به طرف اطلاعات ورکول دا در سنو به کار دي. نو هیڅوک دا حق نه لري چې پر سنو باندې باندې حمله وکي، هغه ټپيان کې، هغه شهیدان کې. نو ټول باندې موږ غو کوچ به دا کارونه کې دا د اسلام له نظر مخالف ده، د ملي او نړیوال قانون له نظر مخالف ده، خې کار نه لري.
په کونړ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا په داسې حال کې د بیان ازادي د انسانانو ستر حق دی عنوان لاندې دوه ورځنی ورکشاپ پای ته رسیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیان ازادۍ په لارویانو بریدونه وشو چې د ازادۍ راډیو د دریو ژورنالیستانو په ګډون پکې لس خبریالان او په ګڼ شمېر کې نور ملکي وګړي شهیدان شول، چې دغه بریدونه د هیواد دننه او بهر وغندل شول او په جنگ کې لښکېلو خوا وغوښتل شول چې باید د ژورنالیستانو ژوند ته پام وکړي.
اخوا په کابل کې نن د رسنیو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه ښار کې ټاکل شوی چې د دوشنبه د ورځې پر مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د چاودنو د ازادۍ راډیو د درې همکارانو په ګډون د نهو خبریالانو ژوند واخیست. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات لري.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزي په ګډون نه خبریالان ووژل شول او تر 50 ډېر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبریال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووژل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو مربوط جنایي پیښې تعقیب کړي. جنګي لوری باید پوه شي چې خبریالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي.
جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص
لنړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوال مؤسسه، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پر راوړي، او هم پر حکومت فشار راوړي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همدارس پر هغه ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخلي دي فشار راوړي چې خبريالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایج په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د مې له میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو 2 کې خبریالان وشل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونې په دویمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه ورپسې په دې بحث لرو چې ستاسو د کلیو او د سیمو کلیوالي شوراګانې د ولس د غږونې او امنیت لپاره څه کړي او یا څه کولی شي. سر له اوس نه راته په دې شمېره پیغام پرې ښودلی شئ: 0 شپږ 0 1 0 1 0. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. رضوان مراد دراوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لومړنۍ برېښنایي تذکرې په اخستلو سره په افغانستان کې د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش لړۍ رسمن پیل کړه. نن پنجشنبه د مطبوعاتو نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې د بغلان ولایت په جری خشک سیمه کې پر وسلوالو د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د ایران په جنوب کې په یوې زلزله کې چې د ریختر په اندازه 5.3 سب شوي ده، لږ تر لږه 6 کسان ټپیان شوي دي. په سوریه کې یاغیان وایي چې له روسیې سره هغه معامله منلې ده چې له مخې دوی هم ستنږدې له خپل کنټرول لاندې سیمو ووځي. او امریکایي مقاماتو هغه 3,300 لرغوني آثار پرون عراق ته وسپارل چې له دې هیواد څخه په غیر قانوني توګه ویستل شوي وو.
دوستانو، خبرونه مو اوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه ورپسې په دې بحث لرو چې ستاسو د سیمې کلیوالي شوراګانې د ولس د ښېګڼې او امنیت لپاره څه کړي او یا څه کولی شي. تر هغې چې دا خبرونه پیلېږي، کولی شئ د همدې موضوع په اړه زموږ غږ ثبتوونکي ماشین ته خپل پیغامونه پرېږدئ. شمېره مو دا ده: 0 شپږ 0 1 0 1 0. اوس هم یو کلی زرغګونه.
یو کلی زر غاگونه.
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران آوریدون کو، تاسو آوریدل چه قنداغا خپل زوی دل آغا تا داسه ویل. پا دفتر که پوهو کسانو نصیحت را تا وکرد چه ما شمان با سختو کارونو تا نمجبوره وی، خپل سبقونه دیو وی او خپل لوبه دیو وکردی. اوس به واورو چې موسا ګل د کلی مولوی صاحب ته له څه شي نه سر ټکوي.
کوم یوې راضا
مولوی صاحب؟ خاورې موسا ګل یم، ازاجه خوبوی ته وای.
راضا راضا،
اجازی اجازی دی موسی گلا.
سلام علیکم مولوی سیف.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موسی گلا رازا دل تزما څنګه تکینا
پوسترګو مولوی سیف گلا داسې مخامخ به درته کینم ته وایکه پوسړه کی می ډیر خبرې در سره وڑی دی
خبرې دی په ګل بدل شه ستا خبرې به ډیر خوند وکي ځکه چې اخلاص من ځوان یې څه دې چې په زړه وي هغه وایي
مولوی صاحب ته خپله پوهېږې خلک خو ډېر دي خو تا ته ځکه راغلم ته وایښه چې یوه لاره چاره به راوښیي
موسی ګلا د زړه خبرې ته دې ما د زړه غوږونه ایښي دي په ډاډه زړه یې ووایه
هسې ما ویل مولوی صاحب ښه ما وایي چې زما ماشومان به ډېر خواږه وي په تش لیدو به یې زما سنم ګله مور هم خوشحالېږي ته وایښه
موسی ګله ته ډېر بختور انسان یې ځکه چې د خپلې مور د خوشحالۍ خیال در سره ده ماشومان دې خدای په خیر را لوی
که امین مولوی صاحب په خوله دې برکت سه ماشومان څه چې د ماشومانو مور هم نسته ته وایښه خو خدای دې نه کوي چې دا ارمان د کنډو دیرې ته راسره یوسم
موسی ګله خوله دې په خیر خلاصوه الله تعالی دې ښه مېرمنه او صالح او سالم ماشومان په نصیب کا
امین ته وایښه مولوی صاحب ډېر درنه شرمېږم اخه اصله خبره څنګه درته ووایم ته وایښه
موسی ګله په پوښتنه کې شرم نشته څه دی چې په زړه وي هغه راته ووایه
هسې ما ویل چې په یو ځای کې مې زړه بند دی نو څنګه یې کوې مولوی صاحب زړه دی که نه اوس هغه خلک ته وایښه اوس نو هغوی چې دي
زړه دې په ارام کا ښه اوس هغه خلک څه وایي
مولوی صاحب د غره غوندې ولورې را باندې ایښی دی مولوی صاحب اخر چا ته فریاد وکم
استغفر الله العظیم خدای دې زموږ خلکو ته هدایت وکړي
امین
د اسلام په مبارک دین کې د خور او لور ولور حرام دی
آی شاباس مولوی صاحب اوس دې نښې منځ ویشته وایښه مولوی صاحب زما هر ځم همدا دی چې د کلي ولس خلک په دې وپوهوي چې په خویندو لوڼو دې درانه درانه ولورونه نږدي زما خو به ملا پې ماته کړي د نورو غریبانو دې خدای پر دې وکړي کنه
الهي امین الهي امین
بیبی تایبی هغه د چا خبره په کمپیوټر کې لیکل لږ ودروه مکتوب مې درته راوړی دی
ښه په سترګو قند هغه دا یوه کرښه مکمله کړم اوس نو مکتوب
راکړه
قند هغه نن بیا په چرتونو کې ډوب یې خیریت خو به وي
ملهې بیبی په چرتونو کې خو ځکه ډوب یم هغه د چا خبره نن مې په خپل ځان سخت زړه وسوځې
وی خدای دې خیر کی ولې
طیبی بیبی ته زړه مه غورځوه خبره دا ده چې دا ستا مکتوب مې در په در وګرځوه او دا دی هیله مې اوس خپل ځای ته راوړ
وی نو زموږ شوبه در نه ورکه وه که څه
شوبه نه وه رانه ورکه هغه د چا خبره پټې سترګې یمه هی ارمان ارمان په خط پوهېدل او لوستل څومره خوند کوي
یاره قند آغا ګل خبره دې وکړه زما دې یوې ډېرې ضروري خبرې ته پام کړه چې په دفتر کې ملازمانو او هغه چا ته چې په لیک لوست نه پوهېږي د لیک لوست یوه لاره جوړه شي
طیبی بیبی که دا کار وشي هغه د چا خبره په پنډو پنډو دعاګانې به ټولې کړي خو زه مې خپل دل آغا زوی ته خفه یم
دل آغا ته ولې خفه یې
ویلې چې تر غرمې وروسته به کور ته ځم هغه د چا خبره وایي تشه لاسه ته مې دښمنې د فیس پیسې را سره نه وې. او
قند آغا دا سیرای خو به زه در باندې وکم. له خیره د دل آغا د فیس پیسې خو دې وګټلې.
بی بی ته بی دا څه وایې؟ آغا د چا خبره ته مې ښه وپوهوه.
خبره داسې ده چې تا په خپله وظیفه کې اخلاص کړی دی، ټول درنه خوشحاله دي. په دې مکتوب کې ستا د بخششۍ خبره ده.
دا څه اورم؟ وایم ته بی 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 ته څومره بختوره ښځه یې چې په دل آغا زیری وکړم. هغه د چا خبره د مرغه غوندې به له ډېرې خوشحالۍ نه په هوا شي.
زن خوردی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام زینب. گلالای خبری کوم، چه حال دیدی؟
الحمدلله ټول خیو، ان شاء الله تاسو خاطبم خیرت وی.
او خیر و خیریت دی.
گلالای نام خدای دی ډیره تکړی، ام په تلیفون خبری کوي او ام غول وشي.
زینب غوا څه چې شیطان او زم لوشی شم، خو زموږ د کور د انګړ نه د غوا غږ درځي، لشم نه.
خخا ما ویل انجن د غوا په لغته د شیدو ساتل وایي، له تا نه به تلیفون ووایي، بیا به خلک په فیسبوک کې غوا ترې جوړوي.
چوپ چوپ ډېرې ټوکې مه کوه چې له خندا نه به مې مړه کې.
ښه سمه ده، اوس زه ووایي څنګه دې زنګ وهله او خیرت خو به وي؟
خیر و خیریت دی، یو خدا چې ته مې په زړه راورېدې.
ښه ده چې د باران غوندې دې په سر او مخ نه ورېدم، کنه یا به د چترې په سر رانه نیولې وه او یا به د دیوال خواته په منډه وي.
د مولوي صاحب لورې، د هرې خبرې نه ټوکه مه جوړوه، غوږ راته ونیسه چې ما څه ویل.
ښه ده، را په دواړو لاسونو مې غوږونه نیولي دي، مهرباني.
زنګ مې ځکه وهلی و چې هغه ورځ ښوونکي عادلې د معلمۍ وظیفې وعده درکړه. دا وایه چې کار وشو که نه؟
ښوونکي عادلې وویل چې انشاءالله وبه شي.
څنګه به وشي؟
ویلې چې د معروف ریاست ته مو مکتوب استوله چې ستا د مقررې امر راکړي.
او خو هسې نه چې بیا دې سرګردانه کړي او یا د رشوت خبرې پکې وکړي.
نه نه، دا خبرې به نه وي، پوره اطمینان یې راکړه.
خه خه، خدای دې وکړي چې کار دې وشي. د چا خبره؟ موږ ته دعاګانو ډکې لپې درته نیولې دي.
دعا دې قبولې شه، رحمان پروردګار د چا دعاګانې بې نتیجې نه پرېږدي.
خو ګوره وه نجلۍ، چې له خیره د دیني علومو معلمه شوې، ښه غوړه شیرني به هم پرې کوې.
ښه ځوانانو، د ځوانانو د شورا غونډې ته ښه راغلی. مبارک مو شه، زموږ او تاسو کارونه کلیوالو ډېر ستایلي دي.
صحیح ده، ستا خبره خو سمه ده، خو لاسترزنې به نه کینو او نور به هم د خیر کارونه کوو.
یاره ګل محمده، زما په زړه خبره دې وکړه. زړه دې بدمشه، زما هوښیار ملګري موسی ګل ویل چې د والیبال، فوټبال او کرکټ مسابقې به هم جوړو.
یاره موسی ګل ښه خبره کړې ده، په مناسب وخت کې لوبې ډېرې ښې وي، د ځوانانو ترمنځ یووالی او اتفاق راولي.
د اتفاق تر څنګ له نشو نه یې هم ساتي.
یاره خو ډېرې ګل خبرې مو وکړې، زه خو وایم چې دا به مو له موسی ګل نه زده کړې وي.
خدای دادا، موسی ګل ستا استاد دی، ته وایې چې هر څوک به د موسی ګل شاګردان وي.
صحیح ده وروره، زړه دې بدمشه، موسی ګل ته چې خدای ښه ماغزه ورکړي دي، باید دې چې ټول شاګردان شو.
صحیح ده، پام خو دې دی که نه، نن سبا خدای داد د موسی ګل په صفتونو نه مړېږي، ګوره چې څه خبره به وي.
یاره که رښتیا راباندې وایې، په دې سورې زم نه پوهېږم، خو زه وایم چې تر کاسې لاندې به خامہ خارم کاسه وي.
کینه کینه والا کیت، کاسې او نیم کاسې خو له سارا نشته. خو زه دې بدمشه، په یوه خبره مې پوره پوره سر خلاص دی.
په کومه خبره؟
خو زه دې بدمشه، په دې خبره چې موسی ګل د عقل انار دی. انار نشی
بلی درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 240مه برخه له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس مو د ډرامې اړوند یو موضوع په اړه بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، هغه څه لکه مخکې چې یادونه وشوه، وړاندې په دې غږیږو چې کلیوالي او ولسي شوراګانې د ولس او ملت د ښېګڼې او امنیت لپاره څه کولی شي او یا څه یې کړي دي. په دې خپرونه کې د ګډون لپاره تاسو هم راسره برخه اخیستلی شئ. شمیرې مو دی 0999 منگل صاحب زمون سر پخپرونه کی ہے
منانے کے لیے گزرنا پیپر تو تھا او دا گاوی رادیو پھول بلالو او دین کو تھا او صاحب پانی ہم کھڑا ہوں میرے بن
وعلیکم وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. تاسو چې تر اوږدې مودې رئیس په دغه بنسټ کې کار کوي او بیلابیل ولسی خوځښتونه رامنځته کړي دي، اصلا دا شوراګانې څه ګټه لري؟ خلک په پیل کې زموږ اوریدونکو ته دا ګټه بیان شي، ولې ډیر ځوانان نن سبا په دې کې بوخت دي؟
دا ولسی خوځښتونه یا ولسی شوراګانې په افغانستان کې د تاریخ ته او د اغیز او برخلیک ټاکونکو مسایلو کې د دې ونډه تاریخ ثابته کړې ده چې افغانستان د جرګو کور ده او په جرګو باندې لوی ملي مسایل او برخلیک ټاکونکي مسایلو ته د حل لارې پیدا کړې دي. نو ایران ته به ډېر نه ځمه را به سما د اساسي قانون د شپږم فصل د لویې جرګې بحث ته ګوره. د لویې جرګې په نوم باندې موسفه نړۍ کې یو اپیل یو نو یو ډول داسې ولسونه د ارادې د مظهر چې صرف افغانان خوشبختانه د دې نه برخمن دي. ولسي یا د لویه جرګه چې د هغې جوړښت د اساسي قانون لسمه یولسمه دولسمه موضوع کې تعریف دی، هغو ته به نه ځمه. را به سمه کلو ده دغه جوړښتونه په کلو کې که د ټاکنو قانون ته مراجعه وکړو هغه هم څلور نوه ولسي جوړښتونو باندې تاکید کوي چې یو د کلي شوراګانې دي، یو د ولسوالۍ شوراګانې دي او ولایتي شوراګانې دي، بلاخره د ولسي جرګې شوراګه دي. که د جرګه هم همدغه تعریف کړو د کلي نه شروع، یعنې د کلي جرګه، د ولسوالۍ جرګه، د ولایت جرګه چې محلي جرګې سیمه ییزې جرګې ورته ویل کېږي، او کمیټه پورته د ملي مسایلو لپاره ملي جرګې.
فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې تر دې د مغه رول چې باید ادا کړی وای څه کړی دي؟
دا انقلاب یا دا څلور لسیزو د غمیز نه دا وروسته یو څه اندازه دا قانوني جوړښتونه ضعیف شول په بېلابېلو عواملو باندې، چې هغه ډېر اوږد بحث ته کدې ته ځو. خو د دې نه وړاندې هغه قانوني جوړښتونه چې د کلو یا د کلو شوراګانې دا څو بادونو یا په څو برخو کې ولسونو ته، نظام ته او خپلې سیمې ته مؤثرې وي، ګټورې وي. او دي یو د کلی په حساب باندې چې کومه منازعه یا ستونزه به پېښېدله د خلکو به ورته رسیدګي کوله، او یو به د مثلا د غره دپاره یا د تړون دپاره چې دوی به کوم تسلیم تقسیمات نیول او په هغو باندې هغه قواعد به چې رامنځته کول او ډېر به قوي وو، ثابت ترې سره روانه نه شوه کولی. او یو هم ګوره کله به چې کلي کې څه مسله پېښېدلا او اوس هم همدغسې دي ولسوالۍ ته به چې دغه موضوع تلله بېرته به ولسوالۍ را اجتوله چې تاسو په کلي کې پلانکای 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 مسلحین دي تاسو کولی شئ چې د جرګې د لارې د مرکې د لارې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړئ. نو هم یې په
امنیت تاسو په ټوله کې په اهمیت باندې خبرې وکړې. ولې دا چې خپل ولس په دې اړه څه وایي؟ موږ ته درنو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پریښي دي چې تر ډېره دوی وایي چې موږ ترخه خاطره نه لرو. ښه چې دا په ګډه سره اورو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم. د آزادۍ ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو عبدالله روزانه ننګرهار هار بروده په سلام نومې سماعت ولې. نو زموږ په کلي کې د ولسي شورا غړي څنګه دي؟
وقیان دی را خایسته موضوع په موضوع مینه نظر داسې دی چې زمونږ په سیمه کې خو تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او کول په کار دي. نو باید وشي ځکه چې دلته نو سړکونه هم خراب دي او مکتبونه کتابونه نه لري. ستونزې خو زیاتې دي خو تاسو کومه رسیدنه ورته نه ده شوې. هیله کوم چې زمونږ د لوړ پوړي چارواکي اواز واوري او دې ته کومه رسیدنه وکړي. مننه کوم. د خدای په امان.
السلام علیکم. تحصیل زالان د ننګرهار ولایت په چراغام له سوالی خاطر پیغام پر ځما د کلیوالي شوراګانې د کلیو د اقتصادي پرمختګ او د کلیو دیوالو په ساتل د کلیو د خلکو دیوالو په ساتلو کې خورا مهم رول لري. خو ولې بدبختانه چې زموږ په ولسوالۍ په ولسوالۍ کې شوراګانې دي هېڅ شتون نه لري. تقسیم لري نو هم څه پرې خبر نه دي او خپل کارونه په خپله ګټه رسوي.
بل السلام علیکم. ظالف نور د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ کله ویل کېږي نه خبرې کوم. تاسو ښې موضوع ته اشاره کړې وه په دې کې وکیلان او دا ولسوالان قومندانان چې ټولو د غریبه کړې ده تر اوسه پورې موږ درې نیم سوه کورونه یې مختاب کړې. نیک ملي پیوستون د هرې نعمت نه نامخ.
بله د درنو اردوونکو پیغامونه وو چې 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې تم راته پریښو. کولی شئ د خپل سیمې نور حال او تصویر هم په همدې شمیره مونږ ته ووایئ چې په خبرونه کې درته شریکوو. منګل صاحب د اردوونکو پیغامونه هم تر ډېره دادی چې یا خو دوی د دغو شوراګانو له فعالیت څخه نه دي خبر، حتی ډېرې له جوړښت څخه نه دي خبر. نو فکر نه کوئ چې دا پروسه که پیل شوي هم ده او ډېری ځوانان هیله لري، مشران پکې ګډون لري، یا خو څه کړي نه دي او یا دوی په خپل کار کې ناکامه دي.
بالکل. ور ادا دوه نظرونه وسمره چې ما د اوریدونکو نظرونه واورېدل. اهم هغه بوت باندې وغږېدل چې اهمیت چې موږ دا او د دې اقتصادي ارزښت یا مثلا ټولنیز ارزښت او هغه چا چې اندېښنه لرله هغه هم په ځای ده. ګوره په دې وروسته کې هغه اصلي ادرسونه هم دولت د پام غورځولې دي متاسفانه او هم په ولس کې دغه یو خوځښت همدغه چې دې اصلي ادرسونه ته لاره پیدا کړي. په کلي کې قولت ووایي رښتینی استازي رښتینی خلک راوبهقانې ته هغو ته شا ودرېږي باور وکړه چې هم به په امنیتي لحاظ باندې هم به په اقتصادي لحاظ باندې هم به په ټولنیز لحاظ باندې هم به د قانون او د حقوقو او د جزا په دې مواردو کې دا خلک ډېر اغېزمن وي. خو که چېرته هغه ادرسونه چې اصلي ادرسونه نه وي، یعنی هغه څوک چې یا یې پیسې پیدا کړي وي، هغه څوک چې اوسته لري، هغه څوک چې دولت سره څوک پام سره پېژني یا کوم وکیل سره هغه لري، سن اهلیت د دې نه لري، هغه خلکو باندې تعمیل شوي دي. واقعي خبره ده خلک دي هلم نه ناراضه دي. ولې که چېرته واقعي دغه وضعیت وغواړي، دا خلک وغواړي، مثلا یو کلی وغواړي چې رښتینی استازي تر رامنځته کړي او حمایه کړي او
په د راتلونکو پلانونو به غږیږو چې څنګه کولی شي. بلې په راتلونکو به غږیږو چې څنګه دا موثره او اغېزمن واقع کېدی شم. اوردونکو دا وخت را سره په اړیکه کې هم شته. زیرک خان لخوس نه را سره اړیکه نیولې. زیرک خان خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشي. اصلا ستاسو تحلیل څه دی؟ کلیوالي شوراګانو څه کړي دي کنه؟ بلې مهرباني را سره وسلې که خبرې وکړې.
بلې
ستاسو غږ راځي. زیرک صاحب مهرباني.
قربان د شمه غیر بخنه غواړه ماده چې خاموزه منتخب کړي زه هم په دې غواړه چې په موضوع در سره خبره وکم
مهرباني تاسو نظر او مهرباني
انتخاب او د انتخابات لړۍ روانه ده په ټول افغانستان کې او په ټول در شوړې تونه کې اول خو به درته وایم زه درته به زمونږ د فارا په خنم لیکنه باید وشي ولې چې او په ځینو ولایتونو کې دغه ستونزې ستاسو درنه ساتي چې ځینې وایي چې موږ
بلې زیرک صاحب دا چې د کلیوالي شوراګان لوړ تزونو تبن هغه سبت نام دغه موضوعات باندې پراتلونکو کې بحث لرو اما که په کلیوالي شوراګانو کې پاتو شو دوی آیا څه اقدامات کړی دي څه کولای شي تاسو خپل سیمه حال څه دی
او مانا کوم ځو درنه صاحب موږ خپل هم د قدرت وې چې لکه څنګه چې تاسو هم پښتنه وکړئ مثال په کلیوالي شوراګو کې څومره غبره درلودلی شي لونه او کچرته په دغه سه ټولنه کې وګورو چې یو خنمان وی او ته په خطو غره ورکړ شاهد یې خپل دي کړي له خطه دل کیږي چې یو هوټ نو نمائنده وته کیږي زید باندې شتون لري نو کچرته دې ته غره ورکړ شي او په انده کې بری تخیر ترونه او چې سونه بلل
شي مهرباني خټاکنه آینده کې ستونزې حلول شي تاسو نظر داو بل اردن کې تورزو چې دا وخت سره ستړي مشي په خبرونه کې را سره تاسو اړیکه وسلې دا بل ته ورزو مهرباني دا وخت تاسو را سره وسلې لطفا خپل ځان معرفي کړئ او لاغي ورسره د کلیوالي شوراګانو د اهمیت په اړه تاسو نظر کول رو ډیره به مهرباني وي
السلام علیکم لیک ترغلې سپیا مقدسه مالا کابل ولایت نا
مقدس خور مهرباني تاسو نظر او کلیوالي شوراګانو کې څام په کابل کې خپل د کابل مهرباني
ډیر زیاته مننه کوم
اړیکه وشلې د بل اردن کې تا ورزو چې دا وخت را سره شته زمونږ په ټلیفوني لائن کې ستړي مشه
سلام مینا درنا کودنا لوان په ددران سبتا تو محترم مینما منګر سبتا او تاسو محترم تخنیکات
ډیر مننه
تر څنګه نه دبرو مینا نا کو بریښن کوتا چې کوم چرو غږ جوړوي
خیر ستنګوال سب کسم مونږ تاسو نظر مخبر کو کاغه تاسو وی لن نظر د کبل ولرو د کلیوالي شوراګان د اهمیت پاړه باندې الته دا شته تشکیل موجود دی کار نه کوي کڅنګ
بالکل واقعیا ډیره ښایسته موضوع ده متاسفانه د درام صاحب داسې کوم کار خو دلته نه دی شوی او دا بېخي نشته دي که نه چې مثال دا رکنډي کولي هغه کې داسې والا کوم د شی وچ مثال وشي ورته
خیر اوسې تاسو په دې باور یې چې نه حتی تشکیل لالته کلیوالي شوراګانې نشته درنو اردوونکو ستاسو نظرونه وو چې د مخامخ اړیکو له لارو مو اخیستل ولې که ستاسو له نظرونه پاتې وي په غږ ثبتوونکي ماشین شمېره کې هم راته ثبتول شي شمېره مو د 0 او 6 9 0 1 2 0 1 2 منګل صاحب را سره یې بله او د اردوونکو خو لا هم ګیلې لري خو په ټوله کې څنګه ممکنه ده چې پراتلونکو کې دا شوراګانې داسې جوړې شي چې هغه اغیز هم ډیر وي او خلک هم ترې خوشاله وي که په دې اړه باندې که څه هم مخکې لږ تاسو بحث وکړو اما که لا وضاحت ورکړل شي
مهرباني ګوره یو اوریدونکي باج وایي چې مثلا شوراګانې موږ نه لرو ولې شورا په هغه ډول باندې چې د اوس کوم سیستم روان ده په دې نه وګوره په کلي کې چې کله یو منازعه د دوو کورونو یا د دوو فامیلونو یا د دوو خلونو ترمنځ شي چې هاتي هلته سپین ږیره ټاکل کېږي د خیر ښېګڼې دپاره دا په ذات کې یو مشورهي شکل لري یو د جرګې شکل لري که نه او دا چې دا اوس مثلا کوم چارچوکات ورته جوړ شوی ده او یوه اندازه د دې جوړښت ارتیبتوب پاتې ځي تطبیقېږي لیکل کېږي ثبت کېږي دا د بېله بڼه ده ولې که دغه موږ وایو چې موږ په کلي کې دغسې یو جوړښت نه لرو یا نشته نو دا به زه خپله ځان ته قناعت نه شم ورکولی دا شته زموږ تاسو په سیمو کې دا شته د موجود دي هر کله چې واقع کېږي دا خلک راغونډېږي د خیر او د ښېګڼې خلک معلوم دي ولې دلته هغه ګیله هم
بلې منګل صاحب د کلیوالو روخه ده چې اوس دا چوس کډوالی ډیره شوی او اکثره خلک بیزای دي فرزن په خپل کابل کې د بیلابل قومونو مشورګان فعالیت لري چې بیرته دوی راځي کیږي یا مغه کلیوالو ته خدمت وړاندې کوي البته مرکز کې دا شوراګان نن سبا ځوانان هم تر ډیره جوړوي اغیز د سپینګیرو شوراګانو زیات دی چې هغه د کلیوالو خدمت لپاره جوړی کنه ځوانان چې کوم فعالیت په دې ورستیو څوکلونو کې پیل کړي دا به خورا مهم وي
د مشرانو شوراګانې او د ځوانانو شوراګانې څه یو تفاوت موجود ده تفاوت په دې ده چې د سپینګرو او د مشرانو شوراګانو کې خیر ښېګڼې د روغې جوړې د دودیزو مسایلو د ښې اوبادې د مړې ژوندي او دغسې مسایل دي ولې د ځوانانو شوراګانې بیا د دې سره حمایت لپاره د پروګرامونو د جلبولو لپاره د وکیلانو سره د نورو خلکو سره یا په ټولو کې یو ارتباطي څوب د ملت او د دولت ترمنځ نو دا ټول مشران هم کوي ولکه ځوانانو ته بیا اصلي ډول او په دې انساني باندې ځوانانو حرکتونه اغېزمن او ګټور دي.
خیر حسین منګل صاحب په دې اړه چې تاسو لیکنې کړې دي او له خلکو سره ناست پاس شوی په ټوله کې دا کلیوالي شوراګانې د ملي ګټو لپاره څه کولی شي؟ له کلیوالو او راخه کچېرې د دوی مجموعه غټېږي، آیا د ملت جوړول لپاره هم اغېز لري؟
پیغام ولېږدوو تر ولسوالۍ پورې، تر ولایت پورې، تر ټول افغانستان پورې. لکه د موږ د لوی پکتیا ځوانانو قومونو ګډه جرګه یو مثال کېدای شي. موږ په پکتیا کې هغه مېش قومونه په لویه پکتیا کې کابل کې چې دي، په لوګار او
بله 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 ډیر زیاته مننه منګل صاحب. فکر کوم ساسو اړیکم په دې وروستیو کې وشلېدل او د خبرونې وخت هم پای ته رسیدو. خدای چې خدای پاماني مو سره ونه شو کړی وبخی. البته د خبرونې لارې زمونږ خدای پاماني ومنې. درنو اردوونکو له تاسو نه هم مننه چې په خبرونه کې را سره مو ګډون وکړل او ساسي ګڼ شمېر غږیز پیغامونه مونږ ته را رسیدلی دي. دا به په نوبت درته خبرو. ډیره مننه چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ او یا مخامخ را سره اړیکې نیسئ. تر هغې چې راتلونکي پنجشنبه په یو بله موضوع له تاسو غږیږو، دا موضوع د دوشنبه په مازیګر 4:30 بجې د یو کلی زرغګونه ډرامې لار لتا سره خبرو. را سره اوسئ. ډرامه د دوشنبه پورس پاو کم 15 بجې اوریدل شي او تر څنګ ژوندۍ پاس دا وخت لمون سره اوریدل شي چې ملما هم نظر څرګندوي او تاسو درنور دونکو نظر نه هم اخلو.